السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاس تویم تخنیکی چاره طاهر روشن مختبری د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې په خپلو ژمنو وفا وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې نوري اسنوري خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شکرې چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې د شمالي اتلانتیک د شورا د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړې
This historic opportunity has to be seized.
له دغه تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. موږ له طالبان غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. دغه راز د افغانستان پر حکومت هم غوښتل چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او په ښه نیت خبرې مخته یوسي.
And to negotiate in good faith.
د ناتو عمومي منشي ویل راتلونکي کال به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره په ګډه د افغانستان وضعیت وارزوي چې آیا د سولې خبرې کومې نتیجې ته رسیږي او طالبانو هغه شرطونه چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره ایښودل شوي پر ځای کړي او کنه هغه زیاته کړه چې که شرطونه نه و پوره شوي د دې تړون د غړو هېوادونو په وړاندې به یوه سخته پرېکړه په مخ کې وي چې آیا په افغانستان کې پاتې شي او که ترې ووځي د هغه په وینا د وتلو په صورت کې هم د دې ډېر خطر شته چې په دې هېواد کې د تیرو نږدې دولسو لاسته راوړنې له لاسه ووځي او دا هېواد یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ پر اډې بدل شي دا د ونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د سپتمبر د میاشتې له دولسمې پیل شوې تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شکرې چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو چارو وزارت نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شکرې چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتند
ولسی جرګې نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نومان ته د باور رای ورکړې په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کوي 15 ته ورسید د افغان ولسمشر اشرف غنی په وړاندې شوې کابینې کې 4 وزیران دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي تراده وجلو خبر ورکوي چې پروند دی ولایت په دې یک لسوالی کې د ملي اردو دی وکندک پر قرارګاه وشوه سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې یو د شپږ وزیرانو د وجل کېدو او څلیرشتو نورو د ټپ کېدو خبره کړې ده د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وجل شوی کس حمزه وزیرستانه یاد کړ او وی ویل چې دی له خپل وملګرو سره د ګیرو لسوالی په علي شیر کلی کې په یو هدفي هوایي برید کې وجل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازې لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپ کېدل تایید کړی دی دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي باندې په یو بریټ کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولې او وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلې هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیل نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور تر لاسه کړی. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپور نه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه ویل دي. وړاندې د نومبر په 14مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاحکارانو سره هم ګوري. بایدن به د جنوري په 14مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې نوي پړاو خبرې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې امنیتي ځواکونو پرون د مظاهرچانو په وړاندې چې له واکه د الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه کوي له ځانګړو وسیلو کار اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاندې ولها چمادونوا نن په تلګرام کې ولیکل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مظاهرچانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او بهونکی ګاز او صوتي بمونه استعمال کړل. هغې وویل چې 312 تنه د ټولنیزو غونډو په اړه سرغړونو په خاطر نیول شوي دي. په منځ کې دیره د ویاسنا په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې بیا ویلي چې د دوی د معلوماتو په اساس پرون د مظاهرو په ترڅ کې له 400 ډېر معترضان نیول شوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي.
مونږ له طالبانو غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان پر حکومت هم غږ کوو چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
نن په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمانی
امروز رای گیری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
ورسته لغه چې ملي امنیت ریاست ویلی چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي یو طالب قومندان نیولې نه یا د آزادو خبريالانو یا رسنیو ملاتړ اداره وي باید په دې اړه معلومات شریک شي.
دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد ستاسو امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې.
مه هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې په خپل ژمنو وفا وکړي. خغل ستولتنبرګ د غسرګندونې نن په یو کانفرنس کې کړي. هغه افغان حکومت او طالبانو په ګډه غوښتي چې د سولې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. اجمل اند د خغل ستولتنبرګ خبري اوریدلې او پاره جزئیات راکوي.
یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشاره ول چې پر دې سربېره به د هیواد کې د ناتو د روزنې ماموریت دوام وکړي. دا ناتو عمومونشي چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پایل مخکې خبريالانو سره خبرې کول زیاته کړه چې د دې معنی دا ده چې ناتو به په افغانستان کې ځینې پوځي اډې وساتي. هغه د دې پوځي اډو په لړ کې په شمال کې مزار شریف ته نږدې د جرمني ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه. همدارنګه په جنوب کې په هرات کې د ایتالوي ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه چې پاتې وشي. او ویل چې په کابل کې د ترکیه، برتانیا، استونیا او ځین نور هیوادونو د سرتیرو په حضور بام یو شمیر اډې وساتي. د یان ستولتنبرګ په وینا د ناتو اروپایي متحدانو ټول ژمنه کړې چې دوی به افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او دغه لته د خپل سرتیرو شمیر وساتي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې که څه هم امریکا د خپل زیاتو سرتیرو د ایستلو هوډ کړی خو دا هیواد به هم افغانستان کې د ناتو ماموریت ته ژمن وي او لا به هم د هوایي ترانسپورت، طبي مرستو، استخباراتو او نورو برخو کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کوي. خو پر دې سربېره هغه وویل چې د ناتو تړون په افغانستان کې یوې سختې پریکړې ته چمتووالی نیسي.
We are also now preparing for a very hard and difficult decision next year.
دوی موږ پر اطلنټیک کال کې دی وی سخت او ستونزمنې پریکړه لپاره چمتووالې نه سو موږ باید د سولې په پروسه کې پرمختګ وارزو موږ به شک چې په دوه کې د سولې د خبرو هرکلی کوو دا یو تاریخي فرصت دی او لومړی ځل دی چې طالبان او افغان حکومت خپل کې د خبرو میست کینی خو ستولتنبرګ زیاته کړه دا خبرې نازي کې دي سخت دي او د بریالیتوب هیڅ تضمین نشته هغه پر طالبان او افغان حکومت دواړو غږ وکړ چې د سولې لپاره دی ل رامنست شوی فرصت څخه په خنیت ګټه واخلي هغه په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت پاړه د ارزونو ویل
وی نیډ ټوګیدر وذ ا نیو بایدن اډمینستریشن
ستولتنبرګ وايي موږ اړتیا لرو چې په امریکا کې د بایدن په مشرۍ راتلونکو ادارې سره په ګډه راتلونکو کال کې وارزونه وکړو به ګورو چې آیا په دې باور کولای شو چې شرایط برابر شي او طالبانو هغه شمنې چې موږ ته افغانستان څخه وتل ممکنه وي پوره کړی دي کنه او که وی موږ به ووزو کنه پاتې بشو د ناتو مونشي ول کچېری پاتې شو نو موږ به یو ډیر ستونزمن پوزي کړکېج کې خلکتیا ته دوام ورکو او تو تریخواله بزیاتیږي او که افغانستان پریږدو موږ به ډیر هغه بریاوي له لاس ورکو چې په افغانستان کې مو پاتې رو لسیزو کې تر لاسه کړی د ستولتنبرګ په وینا ناتو د محل په افغانستان کې شاوخوا یو لزر سرتيري لري هغه ویل د افغانستان د ثبات لپاره بهترین لار ده چې خپل افغان ځواکونه پیاوړي شي او روزنه ورکړل شي او همدارنګه په دوحه کې د سولې خبري پایله ولري
اجملاندو د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرګندونو په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل ښاغلی ستولتنبرګ نن یو وار بیا په طالبانو او افغان حکومت غاکړي چې د سولې له تاریخي فرصته استفاده وکړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړي
نن د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شوه د دغو کاندیدانو لړلې یوازې د خزو چارو وزارت کاندیدی حسینه صافی او د اطلاعات او کلتور وزارت کاندید طاهر زهیر ونتوانیدل چې د جرګې د غړو باور تر لاسه کړي نورو کاندیدانو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست کاندید هم پکې وو د باور رای واخسته فیروزه عزیزی په اړه راپور لري
د افغانستان پولیسي جرګې نن 15 نومن وزیرانو او یو نومن رئیس ته د باور رای ورکړي نن پولیسي جرګه کې 240 غړي حاضر وو او د بریا لپاره هر وزیر یو سلو در وسترایو ته اړتیا درلوده د خار جوړونې وزارت نومان محمود کرزی د قانونو او پټرولیم وزارت نومان هارون چخنسوري د کډوال چار وزارت نومان رحمان اخلاقی ترانسپورت وزارت نومان قدرت الله زکی ټولګټو وزارت نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نومان احمد ضیا سراج حق کسان دي چې د ولسی جرګې لوري د تایید رای واخستي خو د خزو چارو وزارت نومان د حسینه صافی او اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان طاهر زهیر ونسوانی دل چیل ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړي د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بریالي وزیرانو ته په چارو کې د بریالي توبونو هیله وکړه
محترم وکیلانو نن د نومان وزیرانو د رای چونې بهیر په بریالي توګه تر سره شو د دوی د لا بریاو هیله د خدای له دربار نه کوم
ولسی جرګې د ولسمشر د لومړی مرستیا له غو لانجمنو څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په سند کې وکړي او د دغه جرګې ځینې غړي په فساد تورن کړل نو من وزیرانو ته د رایو د ورکولو بهیر د 15 ورځو لپاره ځنډولای وو خو د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس غنی سره تر لیدو وروسته یو ور بیا دغه بهیر پیل کړ
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای
د نن ورځې د دغو نومان وزیرانو په ډله کې د خزو چارو وزارت ته یوازینۍ ښځینه نومانده حسینه صافی وه چې د باور رای ورنکړل سوه د ولسی جرګې په تالار کې د رای شمیرنې بهیر هم له اعتراضونو سره مل و د ولسی جرګې له لوري د اغلې صافی ردېدل په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدی د حسینه صافی په ردېدو باندې تون غبرګون خودلای هغه ویلي چې حسینه صافی په خپل وړتیا مختار غلي نه په خبره د پارلمان د رائے په خستلو باندې اخو د خزو د حقونو بل فعالیت اسلا وردک هم وی دی چې د حسینې صفای ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو باندې غږ کړی چې باید حسینې صفای د خزو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې د افغان کابینې لاس نور نوماندانو وزیران ته هم د باور رائے ورکړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو نومان وزیران د کابینې هغه غړي و چې له ولسی جرګې د باور رائے اخیستي وي. ټاکل شوی چې سبا د سې شنبې په ورځ 15 نور نومان وزیران او د افغانستان بانک لپاره نومان رئیس هم دغه جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او بل سبا یعنی چهارشنبه به دغه جرګه د رد یا تایید رایو لپاره ورته صندوقونه کیږدي.
له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و د ولسی جرګې د رای ورکونې د نننی بهیر په اړه موږ ته راپور راک. په همدې ارتباط مو د ولسی جرګې لغړی شینکی کړو خیل سره خبرې کړې دي. د حسین صافی د ردیدو په ارتباط مو هم پوښتنه ترې کړې، خو لومړی مو ترې دا پوښتنه کړې چې څومره باوري ده د ولسی جرګې غړیو وړ او با تجربه وزیرانو ته رای ورکړې دي.
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشان ډېر سیاسي برخوردونه کېږي په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه دی وشو، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستی او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل دي چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله.
څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه د تاسو په خبره، هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه اصلا خلکو ته رسیږي ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی وو چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید خپل هغه ستراتیژي یعنې بیان کړي څنګه تعقیب پلي کوي او دغه پلي کېدو ارزیابي بعد هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کیږي.
د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د خزو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولې دي، ولې اغلی حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلڅتیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د خزو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینه باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللی ورغلی او له هغوی نه مستقیم غوښتنه ده کړې، چې دا انصاف اندرسته نه ده. چې باید یو بل چا ولچا ته وګوري، دغه پروګرامو ته وګوري، دغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو کان نومان وزیر راشي دی یو وکیل کور ته او د رایې لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعته په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دغه خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو دغه فنو چې تا کور ته راشي کله ته باید مغلته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح نه شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وي چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښود چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کې ښودل کېږي، که سوات شعی بل کېږي، که یو خط تشکل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودلی دغه لاس رایې باطل کړ، باوجود چې دغه رایې زیاتې تعمیر بشو، خو یو تعداد کسان چې شو انتقام له حسینې صافی څخه واخیستل او دغه رایې په باطلو کې حساب کړی دي. چې څنګه یې مېرمانو په مغل لپاره اعتراض لیکم کېښودو، بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینې رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن حسینې صافی به بریالۍ اعلان شي.
د ولسی جرګې غړې شینکی کړو خیل و د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره خبرې وکړې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نایوایی د دوی د معلوماتو پر بنسټ هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قمندان نیولی دی. خو د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د آزاد رسنوی ملاتړ اداره یا نایوی د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولای. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نایب معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسئول سړی و نیول سوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې
کړي. ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدید څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور درې مشکوک کسان نیولې دي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل ګمان کیږي چې له دې مشکوک کسانو څخه د پښتنو څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګه وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبريال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روان دي. له دې سره هممهاله د هلمند والی ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تیر ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والی صاحب لخوا څخه ځانګړي سپارښتنه وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخ ته ولاړ شي. د قضیې باید وڅېړي او د دې ترڅنګ هدف دا دی چې د قضیه پیل ته دوی داخل سوی دي او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیښه رامنځته کړې ده او هغه مستقیما په دې کې لاس لري هغه ترسیږي وکړي.
د ښاغلي زواک په خبره د دایي وژنې د قضیه په اړه به سیمه ییزې اداره غلي پاتې نشي. طالبانو بیا دغه اداوې چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منسوب کسان د الیاس دایی د قتل په تړاو نیولې وي رد کړې دي. د دې ډلې وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې وویل د ازادي راډیو خبريال سره دوی ستونزه نه درلوده او کار رسنۍ سره دوی ستونزې پیدا کړې د خبرو لاله حل کوي. زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د الیاس دایی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي او نه هم منلي وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډلې د الیاس دایی د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالستان طالبانو تهدید کړی وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه په لهکارګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. پکتیا ته په پکتیا کې د موټرو ډرایوران وایي د افغانستان لاس د بیا اسناد موټرو په شان دي. د پاکستان لاس موټر ته هم اسناد ورکړل شي. دوی په سره دي سیمو کې له خلکو سره نږدې 80% د پاکستان د لاس یا د چپ لاس موټر دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورت جوړ کړی.
ل کلونو کلونو راهیسې په پکتیا پکتیکا خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کلین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزه ګڼي. دا موټر چې شمیر له لسګونو ضرورت دی افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي خو عام خلک د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن په نومونو دوه موټر چلوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص یو. هر ورځ هغه وازی دي چې کانتینری موټرې بندېږي پاکستان لاس موټرې بندېږي.
د ګردیز د خاري اتحادیه استازي قومندان اولدین اموایی په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي.
خلک بیکار دي دغه موټرو ته لاس اچول د ورځ مزدوري په کې 15 روپۍ په وګټي. دا موټر چې اسناد ولري دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده اوس په 2 لک روپۍ خرڅيږي. دا واسټوک د لوړ غنلري مجبوري ورځ نه دا خېستی دي.
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکانه موي د کانټینری موټر شمیر دومره دی چې بندولي ناشونی مارميږي. دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وای
ټول موټر ګډ سره خړلای دا څوک پاکستان لای څوک افغانستان لاس خو چې پلیټ ورکول سي د زخب علما لمبر پلیټ هغه معلومی جنئی جرمونم نسر کیږي. خلک اقتصاد کمزور دی نوې موټر دی هر چا سره یو دوا ده او د افغانستان لاس موټر خو سي دی یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره او زره ته زره لزرانه ډالر دی اوس دکی وسو زکان دی په سلحاو په سرک باندې روان دی پاکستان لاس دی او دا کچیر ته محصول سي نو د حکومت بودیجا ګټه ور سره برابرۍ.
په ګردیز خار کې د اوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانټینری موټر خلک د غریبۍ او مزدوري لپاره خوښوي، ارزان دی، اوارز نه لري، مصرف لږ دی او کار مزدوري پرې خکېږي.
پاکستانی موټر مګ دی ویش نه وروړو په خپل پاکستانی راځي یو سوزاکی ډیر راځي یو پولډر ډیر راځي دلته چې دای سوزاکوی کاروبار ډیر تیز دی دغه پوره تیز دی چې خلک غریبي پکوي اوس دای وای ونی ما میاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به کی موټر نه شوب سر سوالای
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانټینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی. دای وای کدا مسله مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډيري ترافیکي پیخم د غلط لاس لیکبله رامنستکیږي.
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو د پوره د دید ساحه پراخه نه ده هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي سپرلیټ ټوي اجګوي هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه دي یعنی ازرار ډیر دي نسبت د افغانستان لاس ته.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وای د افغانستان لاس کانټینری موټرو ته د اسنادو د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم ورسته تصمیم ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیاتره ولسی سندرغاړي د کرونا د لاکډاون په دوران د مشکلاتو سره مخ دي. دا غو نرمندانو چې نور کوم متبادل روزګارونه یا سرکاري وظیفه نه درلودي او یوازې ګټوټه د هنر د لارې واه هغه هم داسې چې خادي تولاړ شنو پیسې وګټي کنه نو نور هیڅ عاید نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترګزی راپور جوړ کړی چې د تحمید پاچا پر بابا ولو پیلیگی
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کې ولوي چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوی او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمې چپې لوجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي. تحمید باچا د شوقدر وسیدونکو د ورباب غوږ یو دی وای چې د فروټو او یاد شنه میوي رړه هم لګوي خو د ناروغي لوجې هغه هم د یو میاشکی چې پریخیده
وځي پابندي د غواشي کار روزګار هم نو پیش په دوه سفورې پروګرامونو د حالاتو کې پر پروگرام لبشر خلاړو نو پولیس مولیس پرا لبشر سوی بند کو بس کله نا کله پروگرام للاړ شو فیش زره خرچه مرشم با زبار شو د سه بازار کی د دی حالت تی بس زغا کرونا دا د دی وا غی دا قسی قطاری
جنان دمر غرور مکړه سو خو سلم یم زما مافلا جانا
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او ورستو د اسکری اپریشن لوجې هم ډیر متاثر شوه. تحمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې. دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجستر تنظیمونه جوړ کړي. خو د آرټستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکو او د انګریزي ورسپانې ډان خبریال شیرالم شینواری مشاد رادیو ته وویل چې وس زین زوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډه کړي.
کومګه هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې ډیر راځي نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 زیاته ده. د دې وجې په دوران کې به خوښ لګو نه وړاندې رسو یو پرایوټ فرم او چې هغه په کور په کور باندې چې کوم کسان هغه تر صحیح وو نو هغه ته د خوري سامان ورکړو. تاسو بل هیڅ څوک هیڅ حکومتي کس داور نشي کولای چې دا غي لپاره څه پیکج دی یا څه پروګرام دی که څوک مونږ چا سره خبرې هم کړو نو مونږ ته دا ووایي چې یاره مونږ روان یو مونږ سره رابطه کې یو. خو بیا چې تپوس کړو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي وایي چې مونږ سره خو دې میلاګي وېږم نه.
د شیرعالم شینواري پوه نه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن نه اخوا کېږي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو خبری مجله مو واورید. بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې.